د نورو
د خبرونو وخره
شکل باندې داخل نشي کې.
مننه کور ودان درې بجې شپې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لزرخونه منګل څخه خبر.
اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات. یوناما می گوید هنوز هم از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد در مورد اتهامات بر مولانا عبدالله یکی از اعضای این کمیسیون تحقیقات کند. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغانستان کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئولیت تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را به دوش شماری از نامزدان، کمپانی های همکار با آنها و شمار دیگری از نهادها گذاشتند. زبی سادات یک سخنگوی این کمیسیون با ابراز تأسف در مورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی که قرار بود امروز صورت گیرد به رادیو آزادی گفت:
سهار لس بجو په شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بله هفته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارولو لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی، او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون
وی میگوید نگرانی مردم به جاست و حق دارن انتقاد کنن. ولی طرف دیگه اگر قضیه را اگر ببینید، ما در این انتخابات از تکنولوژی کار گرفتیم. کمپانی در رابطه معرفی شد. اگر این کمپانی مسئولیتش را انجام دادن نتواند یا سوی کاندیدان با آن همکاری نمی شود و در برابر پروسه شمارش آرا اگر مانع ایجاد می شود، پس این گناه کمیسیون نه بلکه نواقص در نهادهایی است که عمدن می خواهند این پروسه را بعد در آزا بکشانند. شماری از باشندگان کابل ابراز نگرانی کردند که کمیسیون انتخابات با به تأخیر انداختن نتایج انتخابات اعتماد مردم به این پروسه را خدشه‌دار می سازد. این دومین بار است که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر افتاده است. در یک خبر دیگر در رابطه با انتخابات می شنوید که یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید هنوز هم از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد ادعاهایی را که در مورد مولانا عبدالله یکی از اعضای این کمیسیون صورت گرفته است به طور عادلانه و مکمل بررسی کند، چیزی که تادامیچی یاماموتو در نامه هفته گذشتهش به کمیسیون انتخابات از آن یاد کرده بود. یوناما ناوقت دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفت توقع دارند کمیسیون انتخابات یافته‌هایش را در این مورد به وقت روشن سازد. یوناما ضمن حمایت از نهادهای انتخاباتی افغانستان و اجراعاتشان جهت مدیریت انتخابات با اعتبار نوشته است که رئیس یوناما به تاریخ 10 نوامبر نامه را به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاده و خواهان توجه وی به نگرانی یوناما درباره حادثه شد که در آن رفتار یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نامناسب دانسته شده و در تناقض با قانون انتخابات افغانستان قرار داشته است. در این نامه تادامیچی یاماموتو مولانا عبدالله را متهم کرده بود که بشیر علی مدیر دیتابیس کمیسیون انتخابات را تهدید به مرگ کرده و به او بی‌حرمتی کرده است. در این نامه از کمیسیون انتخابات خواسته شده است تا برای رسیدگی به این موضوع اقدامات جدی را روی دست گیرد. و خبر آخر داخلی که در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغان کشته شدند. آژانس خبری نیمه رسمی ایرنا گزارش داده که این حادثه در نزدیکی منطقه خاش در ولایت سیستان بلوچستان در 1500 کیلومتری جنوب شرق تهران از اثر تصادم دو مینی بس مزدحم رخ داده و 21 تن در آن زخمی شدند. این منطقه اکثرا رای عبور مهاجرین غیر قانونی است. آل همچن خبری از جهان محترزان ضد حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلان کردند که سلسله تظاهراتشان را در شاهراه اسلام آباد خاتمه می بخشند، اما شاهراهای دیگر این کشور همچنان مسدود باقی خواهند ماند. این اعتراضات به رهبری مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان در 27 اکتبر آغاز شد که در آن از عمران خان صدر اعظم آن کشور خواسته شده استعفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد میکند که امیدوار است حل شود. آقای ترامپ این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان ابراز داشت. دیداری که ترامپ آن را خیلی عالی و سازنده خواند. این دیدار در حال صورت گرفت که روابط میان دو شریک ناتو در سردترین حالتش قرار دارد. واشنگتن و انقره ماه گذشته دچار یک بحران هنگام شدند که انقره عملیات تهاجمی وسیع را علیه کردهای متحد آمریکا در سوریه آغاز کرد. و خبر آخر که فعالین حقوق بشر در قزاقستان نگرانیشان را در مورد اعلامیه پلیس این کشور ابراز داشتند که در آن گفته شده است دولت آقادل، یک فعال بشری که در بازداشت قرار داشت، یک روز پیش از آزادیش از توقیف فرار کرده است. همسر و ده ها حامی دولت آقادل امروز در شهر نورسلطان در مقابل وزارت داخله و لوی تارنوالی قزاقستان تجمع نموده و خواهان معلوم شدن سرنوشت این فعال حقوق بشر شدند. وزارت داخله قزاقستان میگوید دولت آقادل دیروز از مرکز توقیف فرار کرد، ولی همسر و حامیان وی نگرانی دارند که آقادل شاید مورد لاتوکوب قرار گرفته باشد یا حتی کشته هم شده باشد. پلیس و گاردهای زندان‌ها در قزاقستان از مظالمشان شهرت دارند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو بیا هم پرې خبرونه کې هر کله کو. تیر سات مو په خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مسله وڅېړله. د دې انتخاباتو په اړه د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشه فیدریکا موګرینی د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل که چیرته منتخب حکومت نه وي د سولې خبرې به له چا سره کیږي او څرنګه به کیږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا سات همدا د سولې موضوع تعقیبوو. دا اونۍ په دې برخه کې مهم بدلون د سېشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني اعلان و چې له زندانه د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشې کېدو وکړ.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها سازند. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد مرزوی، انس دجلال الدین زوی.
د ازادي راډیو د نن ورځې د خبر لمخې تر دې دمه د طالبانو دغه درې تنه قطر ته نه رسیدلي. مخکې ویل شوي و چې دوی به دوحې ته ځي. داسې ویل کېدل چې طالبان به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان هم خوشي کوي، خو د هغوی درک هم نه دی معلوم. طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه استادان، یو امریکایی او یو د استرالیا تبعه، په 2016 کال کې له کابله تښتولي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت وای په پکن کې بل لورته د افغانانو ترمن د سولې د خبرو لپاره چمتواله روان دي او د بشپړېدو په درشل کې دي. د سولې د چارو د وزارت وایاندی ناجی انوري اسدی رډو ته وویل
په افغانستان کې ټولې په چارو کې د دولت وزارت او د چین د شاجدافیر د سفارت د شاجدافیر ترمنځ وشو. د ناستې په اړه د حضور د سرنګواله، د ناستې فارمات او نور دغه لوجستیکی آمادگی پاکله خبری وشوی او دو دوی نه وغوشتل شو چی دو دوی په پوره آمادگی به دا ناسته ترسره کی.
دا کومی ناسته چی دا سولی دا چارو دا وزارت ویند اشاره کوله دا دوی ورزی مخکی با. د سولې خبري په کومه روانه دي؟ یو ډول انفرادي شوی هم دي، ځکه چې په ورسیو کې یو ډله له کابل قطر ته لاړه او له طالبانو سره یې وکتل. که دا ډول هڅې روانې وي، دا خبرې به نورې هم اوږدې او ګونګې نشي؟ په خبرونه کې چیرو
تشکر آقای شیبر. برالاوی مهمانای قسمت اول ما محترم دکتر زلمه ایزابیلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشان جرگه، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتون، محترم آقای طاهر زلان کارشناس وزارت دولت امور صلح هم مهمان ما شدن. در قسمت دوم آقای زلان خوش آمدین به برنامه.
مننه تاسو ته د خبرونه دواړو ملمنو ته هم سلام اوریدونکو ته.
بله ځلان صاحب، شرخ د خبرونه ته. ځلان صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبرې څه دي؟ اول کې لدی شروع کو، کېدای شي چې یو ښه خبره واورو.
خبر نه وښنه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت تازه تاسو هم هغه ته اشاره وکړه، په بیجنګ کې د ناستې په اړه باندې د چمتووالي هم دا ډول کوم لازم هغه مسولیتونه چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته راجع کېدل، د هغې په برخه کې د پرمختګونو یادونه ده چې زموږ په نظر دغه ناسته د بین الافغاني مذاکراتو د پیلیدو او همدا ډول د یوې داسې هوکړې ته د رسیدو چې په نتیجه کې د باعزت او دایمي سولې د تحقق لپاره زمینه سازي وشي یو هیله بهونکې خبر ده.
ځلان صاحب، دغه غونډه کله ده؟
دا پریز دی ورځو کې تر سره کیږي چې په دې کې د دې هغه محتوا او څرنګوالی داسې نه دی چې مونږ دې ته د مذاکراتو د پیل نوم ورکو. البته د دغه مذاکراتو د پیل دپاره هیلمندي مونږ له دغه غونډې لرو چې په دې غونډه کې باید داسې یوې نتیجې، یوې هوکړې او یو پایلې ته سره ورسیږو چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب وګرځي.
څه شی د دې باید شوي دی چې د دې غونډې مشخصه نیټه نه اعلانې شي؟
په لومړي سر کې د دغه غونډې او د دغه ناستې په اړه باندې یو شمیر داسې مسایل وو چې هغه د افغانستان دولت او همدا ډول د چینی چارواکو سره باید شریک شوی، په هغې باندې بحث شوی وی. په ځانګړې توګه د دغه غونډې دپاره څه ډول معیارونه په نظر کې نیول، کوم ارزښتونه د دغه ناستې د پاره ټاکلې شوې دي، دا هغه څو چې یو اندازه وخت هم ونیو تر څو د هماهنګۍ رامنځته کولو او د تفاهم هغه فضا رامنځته کولو کې مرسته کړې وي. همدا ډول یو لړ نور ځینې داسې مسایل دي چې هغه به د دې سبب دي څو ورځې وخت نیسي، ولی دغه ناسته زر ترسره کیدونکې ده.
مننه.
خب دکتر صاحب زابلی، شما این موضوع را دیدید، تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ یا مثل انتخابات و یک جنجالی مسئله است؟ مگم کدام زیادتر جنجالی صورت دیگه خدا میفهمه. منتها شما چطور موضوع را تعقیب میکنین؟ تا چه حد امیدوار هستین که مستقیما دو طرف سر یک میز مذاکره بشینن؟ صاحب
جناب نظر صاحب، تر اوسه پورې امریکایانو هغه د ټرمپ د ټویټر بعد څخه دا اعلان نه دی کړی چې دوی به د طالبان سره څه وخت کښېني. خپل تمایل یې واضح نه دی کړی، ګر چې په مسکو کې د خلیزادو د مسکو او د چین د نمایندګان مابین کې همدا فیصله وسوه چې د طالبانو د امریکا باید خبرې شروع شي، همدغسې نور بینلی جامع هم دغه تقاضا کړې ده. خو تر اوسه پورې د امریکا هغه فیصله چې د ټرمپ په لاس کې ده، هغه تر اوسه پورې د خپل تمایل نه دی ښوولی. دغه فعلي حالت چې موږ تاسې وینو، چې تاسې د انسقانی موضوع ته اشاره وکړه، چې هغه فعلي ورورم چې ځلان صاحب دی، ده وویل چې دا به د بین الافغاني او د طالبان مابین کې په مجبور کې د بین الافغاني خبرو دپاره به یو 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 مقدمه سي چې نور خبرې ته دوام ورکړو. موږ دا فکر کوو چې دغه موضوع اصلا د عمران خان او د ټرمپ، چې عمران خان لاړی د واشنگټن ته، هلته ټرمپ خواهش دي نیوکې د واده ورکړه چې دغه امریکایي استادان تاسو سره اله کوم، په مقابل کې د خلیزاد راواستو اسلام آباد ته، کابل ته راغی، د اسای رئیس هم راغی. دغه موضوع و دغه موضوع چې له سوې ده د افغانستان د سولې په مورد کې موږ فکر کوو کم تاثیر نه لري، ځکه رئیس جمهور په خپله اعلامیه چوویلسی په یو شرط مردار باندې شو دی چې دی په خپل خشونت طالبان په افغانستان کمی څنګه چې نن د تبادله اوس په مشت شهیدان په سر وختي یو انتحاري حمله بیا د په کابل کې وسوله دا څنګه سره کم خشونت دا سره کم د جړ تاودات متیج د دې څخه معلومیږي چې کم تضمین په دې کې چا نه دی اخیستی دا د امریکا او د پاکستان معامله وه زموږ رئیس جمهور په دې خاطر چې ځان امریکا ته نږدې کړي یو څه ځان طالبان ته نږدې کړي دلته ټاکنې ډېرې په بحراني حالت کې دي امریکایانو رضایت یې اخیستی دغه خپل شخصي ملحوظات یې ډېر نسبت ملي ملحوظات ته راواخیستل په دې تبادله کې تبادله یې کړې وای تبادله ډېر ښه کار دی اوس هم چې سوی ده ښه کار سوی دی مګم داسې ملت بیا وایي ستاسې د دو امریکایانو په هېواد کې دونه غټ شخصیتونه ورکوي په هغه کې به مو خپل د ملي اردو خلک هم رایله کړي وای خپل د ملي پولیس خلک به مو رایله کړي وای دا تبادله به په خپل حکومت کړې وای د طالبانو سره مستقیما دې کړې وای دغه شرط په حکومت شوی وای په طالبانو باندې چې وروره که ته امریکایان په دې خوشحاله کوې زه بیا په دې خاطر چې ته د حکومت سره کښېنې مذاکره د سولې وکړي زه در ایله کوم هم به ملت ته دې څخه ډېر خوشحاله وای هم به دا تبادلې صورت نیولې وای هم به دغه اوس اشتباهاتو نظریات چې خلک ورکوي چې دا تبادله ولې وسوله یا ولې په دا رقم سوې ده دا اشتباهات به مرفه وای په دې شکل باندې د حکومت د طالب مابینس کې د خبرو امکان موږ ډېر کم وینو ځکه طالبان تر اوسه پورې هېڅ عکس العمل په دې مورد کې نه دي ښولی حتی هغه نفر یې تر اوسه پورې تسلیم کړي نه دي چې هغه چیرې دي قطر ته رسېدلي
خپل
تمایل یې تر اوسه نه دي ښولی زموږ په دې کې کم عکس العمل
دواړو خواو تر اوسه پورې نه دي معلوم ځلان صاحب تاسو معلومات لري چې د امریکایي پانتون خلک را خوشي شوي دي او یا دغه کسان چې د درې کسان د حقاني شبکې تر اوسه پورې له زندان آزاد شوي دي او کنه موږ خو داسې راپور نه لرو
شبر صاحب تر اوسه لومړی خبره دا ده چې د ډاکټر صاحب زابلي نظر ته په احترام دغه پروسه تر سره شوي دا د ملي منافعو په اساس تر سره شوي ده کچیر مونږ د سولې خبرو اترو کې یو قدم هم پرمختګ کوو او د باور فضا رامنځته کیږي او حسن نیت تظاهر کیږي فکر کوم دا د ملت ارمان دی سولې او په دې برخه کې یو وړه هڅه هم ډیر څه دی پاتې شولې د بندیانو د تبادله مسله دا ورځ نیمه ونیسي ځکه یوازې دا ستنی دي چې پلاس کی دی لاس پلاس دی شاید ځنی تخنیکی اړخونه هم ولري چې هغه ډیر د سولې د وزارت په ځای امنیتی مراجعو ته راجی کیږي ولی کوم اړخ چې د سولې سره تړاو لري او همدې وجنه ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې دا نهایت یو سخته خو ضروری پریکړه وه د بین المللي شریکانو سره په همغږۍ فکر کوم دغه عبارت ډیر معنا ورکون کې دی او دوستان باید ډیر دقت دغه سي عبارتونو اوریدو په برخه کې وکي مونږ وایو چې هغه کومې لارې چارې چې سولې ته نږدې کوي زمونږ هیله مندي هم دا ده چې د داسې یو اقدام په ترسره کولو سره باید زمینه سازي دې ته وشي چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شي او دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه هم باید په دې برخه کې وګڼل شي
بله خب شعبان صاحب شما چی فکر میکنین بعد از اینکه از فکر کردن که به اساس قانون یعنی آدم اگر صحبت کنه به اساس فیصله های جامعه جهانی و ملل متحد یا اگر زیادتر اگر صحبت شود اینجا اول خودش تبادله زندان یا خود زیر پای پا کردن بسیاری مسائل یا نیست که برای اینکه یک طرف تروریست میگفته میشه و دیگر طرف یک چیز دیگه او چطور میشه دیگه مثلا در افغانستان هم به اساس قانون کل اقدامات باید به اساس قانونی که در افغانستان قبول شده و به اساس آرزوی مردم باید حرکت شود شما در این مورد چی فکر میکنین برای اینکه تا چه حد مراعات شده قانون افغانستان سیب؟
زس غوړم په لاندو ټکو کې پر باندې وضاحت ورکم لومړی دا چې انس حقانی تنها یو تروریست نه و هغه د یو تروریستي شبکې دویم کس و او هغه په عربي ممالکو کې د تروریستي شبکې د پیسو د ټولولو په خاطر باندې مصروف کس و او دغه شبکې ته ډیر مهم او ارزښناک سړی و اوس راځم د قانون اړخ ته. د افغانستان محاکم د دوی استقلالیت متاسفانه ش دلته تر سوال لاندې راځي چې په دومره لویه کچه یو محکوم شوی شخص چې هغه پر دریو واړو محکمو کې پر اعدام باندې محکوم وي، دغه کوم موارد، کوم مشخصات او کوم ملي ګټې ته درناوی دی چې مونږ یې پر بدل د دوه امریکایي استادانو کې تبادله کوو؟ ښه که ملي ګټې دلته په نظر کې وساتو، خو د اقانی د ډلې تروریستي بریدونه مونږ په نظر کې ونیسو، شاید ډېر تر 2000 کسان افغانستان کې د دوی د بریدونو چې هغه انتحاري عملې ترسره کړي وي له منځه تللي وي. مونږ د دغه 2000 اشخاصو افرادو د احتمالا 2000 مات کم 2000 وویل چې دغه د دغو کورنیو ته جواب دی چې یو د افغانستان خلکو ته جواب دی چې یو زه وایم چې د محاکمو هغه او استقلالیت تر سوال لاندې راغلی، چون په دریو محکمو کې دای پر اعدام باندې محکوم و. او د دې نه ور هاخوا ته انس حقانی د ده سره چې کوم څوک و، د عبدالرشید په نامه باندې عبدالرشید نامه هغه کس و چې د طالبانو یا د انس حقانی د ډلې د بریدګرو په د بریدونو هغه اصلي سازمان یافته کس دغه و. دوی هغه مواد منفجره هغه بمونه په داسې شکل باندې جوړول په ډېر ماهرانه شکل، او دی د دغو مخترع و. نو د دغه سو اشخاص او افراد خوشی کېدل هغه هم مشروط پر دې معنی که چیرته بیا ونیول شو نو بیا به ورسره محکمه کی او بیا به علنی ورسره د دوی سره فیصله کی. زه وایم چې د دغه اشخاص او افراد خوشی کېدل د افغانستان پر روانو چارو باندې ډیره بد اغیزه درلودلی شي. یو خبر ده. دویم ده چې د لسو میاشتو د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هغه اصلي نتیجه هم د انس حقانی هم دغه خوشی کېدل پریکړه بولم، چون هم د آی اس آی پر امر باندې دوی د سفر سره سم کابل ته د راتک سره او د عمران خان ناسته له ترامپ سره دغه موضوعات و چې د انس حقانی خوشی کېدل ور باندې راڅرخېدل. او د دې ته د ولسمشر هم یو په دغه خپل پیام کې یو نظر درلود، هغه دا و چې د بین المللي همکارانو یعنی د شرکاو د تفاهم پر نظر باندې، یعنی دوغوی سره د دیدګاه د شریکې دوب خاطر باندې مونږ دغه کار تر سره کړی، در حالی چې دغه کار زه فکر کوم چې سولې ته هیڅ نه و هغه نشي ورکولای، رنګ بوی نشي ورکولای. که موږ تاسو شاید وو څه وخت مخکې د افغانستان ولسمشر 850 لږ څه ډېر او کم تر دغه طالبان له بنده خوشې کړل، موږ تاسو ولیدل په ډېرو خاصو مراسمو له بنده آزاد شول. آیا موږ تاسو تر نن ورځې پورې د سولې په اړه باندې کوم بدلون رامنځته کړی؟ د دوی په انتحاري منفجره او د دوی په کړنو، د دوی پر جنگ، د دوی پر د افغانستان په وسلوال پاوز باندې په دغه
شهباسب د طالبانو شتر اوسه پورې کوم خبري کړې دي؟ دوی همیشه په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي. که چیرته دوی د زندانیانو د خوشی کېدو په برخه کې هم د سولې په برخه کې یو ګام نه اخلي، نو فکر نه کوي چې له دوی سره اصلا د سولې ډېره هغه ده ډېره لري ښکاري؟
اصلا خود است ده چې طالبان د افغانستان د دوی وینا ده وای چې د افغانستان حکومت مونږ په رسمیت نه پیژنو، د افغانستان د حکومت سره ناست نه کو، او بل خو بدبختانه د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د دولت سره د مور او د مایری چلن خو خپل امریکا شروع کړی دی. دغه امریکا په یو اخ باندې مونږ د افغانستان خلکو ته ملامت دی، د افغانستان حکومت ته، دولت ته ملامت دی. تاسو وګورئ چې د طالبانو سره په مستقیمه توګه خپل ترامپ اعلان وکړ چې زه له طالبانو سره بیل قید و شرط ناسته کوم او چمتو یم چې ورسره میز مذاکره ته حاضر شم. یواز د دې چې طالبان مونږ وځپو له منځه یوشو، هغه تروریستي ډلې دي، هغوی مونږ حداقل که یو کسول ته چمتو شي خو کوته که نه کوي، خو حداقل مونږ خو باید مخنیوی وکړو. نو مونږ هغوی ته نور هم امتیاز ورکوو، په جهانی کچه باندې مطرح کوو، هغوی ډیر غټوو، هغوی ډیر لویوو. ان تر دې چې لس میاشتې خلیلزاد طالبانو سره په دوحه کې مودې د هیواد په مختلف نړۍ په مختلفو قدرتونو مملکتونو کې ناستې ترسره کړې دي، آخرین تحلیل چې و، آخرین هدف چې و، بلاخره ترامپ و ځان وښود چې زه دومره قدرت لرم، دومره لوی یم او دومره کړنې مې ترسره کړي چې په یو ټویټ باندې د لسو میاشتو دغه ټوله مذاکرات له منځه وړم او د طالبانو هغه هیل او خوبونه لمن زوړم چې دوی به د افغانستان حکومت داخلي دولت ته برځي او دلته به دوی په گفته باندې امارات تشکیلی. خو زه وایم چې تر ټولو نور حق وته مهمه دغه و چې مونږ په خپل حال باندې د افغانستان د اساسي قانون پړنا کې په ملي بنسټو ته پکاتو سره دغه سی یو شای تر سره کړی چې دغه ملي ګټو ته اداقل څنګه څه مونږ ته تاریخ او وضاحت ورکړي اوس په ملي ګټ مونږ په خطر کې دي. مشخص نده طالبان مونږ سره څه کوي.
بله زابلی سی یک چیز دیگه دمی کلمه مشروط خودش یک مسئله کلمه بسیار جالب است. این مشروط تا جایی که ما غیبت ها رسونیدیم یعنی خبرهای غیر رسمی رسونیدیم میگه یکی از شرط از شروط ها یکی ایست که طرف مقابل یعنی رضای مثلا قانع شده که مستقیما به دولت افغانستان در میز مذاکره بشینه. یعنی این مهمترین مسئله گفته. اگر اتر یک چیز بوده باشه بلی. که
دا مهم سوال او نظر سبی بل خبرم ده ل گوانتانامو زندان هم چې د طالبانو مشان امریکایانو خوشی کړل پیغه وخت کې ویلو سدوې مشروط خوشی کړل هغه مشروط پیغه وخت کې شرط دا اوسې تر اوسه پوری د طالبانو هغه مشان ل قطر وتل نه دي په دوه کې ناس دي یعنی کله هم د جګړې جبهه ته نه دي تللی.
بله خب همي خبرای غیبت ګونه را که ما هم شنیدیم که یعنی تایید نمی کنیم یعنی ما خبر ما نیست میگن وقتی نفرات د قطر هم رسیده همي نفرات
تر اوسه پوری
تایید نشته موږ گفتم نه خبرای غیبت ګونه گفتم.
بله
خب اگر این خبرای غیبت گونه و مشروطی گپا را کلش اگر در نظر بگیریم در یک شرط شاید یک وجدان قبول کنه که اگر با آزاشتن از این سه نفر طالبان مستقیما کت امریکاییان نمیگم کت خود دولت افغانستان بیشنه سر یک میز مذاکره شاید یک قدم مثبت باشه فکر میکنی یعنی زابلی سیب
جناب نظر سیب حکومت کاش کی دغه یو سره درلودلای اوس به ملت شکاره کړی وای چې مرشد دغه درې نفر اقانی او اجمالی او حافظ عبدالرشید په نامه دي دغه مرشد ورکو امریکایانو ته یا فردنغای په تبادل کیږي په د استادانو باندې مرشد د اسناد راکړی چې اتمی به طالبات مشرک شینی د مذاکرې په میز کې اتمی به د خوشونت یا تاریخوالته کمپیوټر کې لژیبي او هغه تماس د امریکا او د حکومت په مابین کې دی هغه تماس د حکومت او د طالبان ما بنس کې دی دا اعتماد برته ډیریږي نو یو قوي تضمین هم وای یو تحریری یو قرارداد غونډه یو سند بعد امضا کړی وای دا حکومت هیڅ شی ملت ښکار کړی دي صرف دا خبره وکړلې موږ فکر کوو چې طالبان په دې باره کې هیڅ اکسلام ښکار نه کوي بیخي دا موضوع تر په داسې لکه چې پیښه سوي نه بیخي علاقه ونه شول نو موږ په دې په روسي واځي رئیس جمهور و ویریدای د امریکایانو د ویر څخه د غدرینه لپاره ورکړل نور ملت دا بنا وکړي دا رقم یو حالت برازي سوله به کیږي موږ به خبرې کوو کچیر په امده غسی و په پاینده کې خبرې وسی خو ډېر سیده بیا په هرځي او کدا سی واځي په دې خاطر چې امریکایان د فیلی حکومت د ریساب جمهور څخه خوشاله سي د دوه حکومت حمایت کې د ټاکري د پنافه تمامي کې بیا نو دا یو ملي خیانت پاینده کې به د ملت پر دغه حکومت باندې کې جوړم سي هغه به د زور حکومت څوک به منیم نه د امریکا لکه د جنگیری حکومت تر اوسه دوام لري بیا به دوام ورکی.
بله مننه صاحب پولیس البته دلته یو وضاحت ورکول پکار دی دا کوم پیغام سره افغانستان حکومت ورکړی دی پیغه کې واضح دانه دی ویل شوی چې دغه دوه کسان د دوه امریکایانو په مقابل کې خلاصي شي څنګه په دې برخه کې ځلان صاحب کتا سو څه تشریح ورکړي.
ما مخکې هم دې ټکو ته اشاره وکړله چې دغه برخه کې کومه اعلامیه د ولسمشر چې واغه ډیره جامع او معنی ده په هغه کې ډیر په وضاحت سره البته ډیر په دقت سره ویل شوی چې دا یو ډیره سخته پریکړه و آسانه پریکړه نه وه. یعنی خپل ولسمشر په دې باندې اعتراف کوي چې دا یو سخته پریکړه وه خو ورپسې وایي چې ډیره ضروري پریکړه وه او هیله مندي هم دا وه چې دغه زندانیانو د خلاصېدو سره به موږ د سولې په برخه کې د یو نوي نوښت د یو نوي ابتکار او د یو نوي تحرک شاهدان یو. په مشروط ډول باندې هم دا معنا چې باید یو لړ هغه شرطونه چې په دې برخه کې کېښودل کله چې دوه طرفونه د یو تفاهم ته یا نږدې کېږي یا په یو مسلې باندې سره هوکړې ته رسېږي یو لړ معیارونه شرطونه او اساسات هلته په نظر کې نیول کېږي. د همدغسې شرطونو یادونه کېږي چې هغې کې باید د د سو د بین الافغانی افغانی خبرو اترو د پیله دو سرمرسته وکي د افغانستان د خلکو غوښتنم ده ک دا څوک له نظر غورځي فکر کوم زیته بوي ک دا څوک مهم هم نه بولی ام زیته بوي په دې برخه کې بیا خپل لومړی خبر تکراروم چې کوم یو ولويش هم هغه ارمان طرف ته نږدې کیږي چې د افغانستان د خلکو د لومړیتوب ورته لري سوله ده او د بین الافغانی ډایالوګ رامنځته کیدل دي فکر کوم یو لوی نوښت یو لوی ابتکار او یو نوی څه دي.
بله مننه سلام صاحب.
خب حالا نوبت شنونده های محترم ماست، ما چند دقیقه بعد از نو فرصت میتیم یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برتان اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله شنونده محترم، موضوع بحث ما همی سوال است که تبادله زندانیا به مذاکرات صلح کدام کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد. در این مورد اگر سوال را طرح میکنین یا اظهار نظر میکنین همی لحظه به این شماره های تلفن بکنین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
داش میرزا هم تکراروم، کورانی شمیری مودی 0-99-203-540، بلش میره ده 0-100-822-255، نریوال شمیره موده 0-0-422-211-204-501. یو آوریدون که پا لین که راسره ده میربانی وکی ازاری بسپوک پروگرام ده.
بله خبر سے تا نظر سے تا و مہمانوں کا تو سلام و احترامات ان کو لے وند کم بختخان بختخان محمد دوست نے پکیات
بننا مہربانی
لا تو سنا جبلی سے میرا دیر ہوتا احترام رم جبلی سے دا غریب کالا دا سے روان دی دا پن خدا نے دی روان ولا مگلی وبل کا سوال نہ کچھ ما کا دا سے وکا انتخابات تو صدا پھول پن خدا روان دی بعد مگ جان تو نے جو مرگ ته مخته ده یو موږ مرو دغه چې درې محکمې ته کېږي هغه څوک نه مري، هغونه خلک استفاده یې کوي، دغه لوړ مقام لري په یو ځای کې، دلته ډېر خلک لري، نو هغه څوک چې څوک وژني هغو مقام هغه خسېږي. نو زبلي صاحب که یو تفصیل سره دا راته ووایي هغه څه پلان شده نه دي را روان.
بله مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازاري سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی تاسو پلان کست
قطع شد.
وعلیکم السلام. مننه مهربانی، خپل پوښتنه کوي.
خبر خدا ته چې ورته په پاسل کې افغانان بایلون کې دی په دغه موضوع کې، د اناس حقانی په موضوع کې افغانان بایلون کې دی، دتون کې امریکایان او پاکستانیان دي. کوم وخت چې عمران خان امریکا ته لاړه، عمل ته دغه پلان ونیول شو چې اناس حقانی به خوشي کېږي. نن سهار داسې خبرونه خپاره شوه چې اناس حقانی ماما یې او ابدل قمندان د استادانو په بدل کې نه دي خوشي شوي، د دې استادانو په بدل کې نور خلک خوشي شوي دي. آیا د کاسې لاندې نیم کاسه ده؟ افغانستان حکومت ډاکټر صاحب اشرف غنی سخت تر فشار لاندې راغی دی، ټرمپ او دا کار یې وکړ، کاناډا ته د سره کرخوه. نو زما دغه نظر و چې بایلون کې مونږ یو او ګټون کې امریکایان او پاکستانیان دي په دې موضوع کې، او طالبان طالبان یې چا اخلل، طالبان به خپل حملو ته نور هم زور ورکړي، د طالبانو په حملو کې به هېڅ نوه کمښت ونه شي.
بله مننه. مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازاري سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زهید الله نازیم له کابل نه پته مسوي ما.
مهرباني نازیس.
ما نظر ده چې د افغانستان حکومت دا درې نفر باندې نه خوشی کړی دی، دا د امریکا د فشار لاندې خوشی کړی دی. یعنی په فعلی شرایطو کې هیڅ امکان نه لري چې دا د دوه خوشي کول اصلا د سولې مذاکراتو په اړه کوم مفاد ولري یا کومه ګټه ولري. ولی چې افغانستان حکومت په داسې حالاتو کې نه ده چې هغه د سولې مذاکرات حتی پیل کړی شي. دوی مثلا فعلا خپله ډېر یو بحراني حالت کې قرار لري، پاکستانیانو سره یې روابط ځکه ډېر خرابه دي. نو دا فقط د دو درې نفرو خوشې کول دا د امریکایانو فشار و چې دوی ماته فشار راوسته او حکومت مجبوره شه چې دا درې نفره خوشې کړي.
مننه. بل اوریدونکو هم پلان کښته دا به وخت نظر سره به ملمنو ته ورشو. بله مهرباني وکړئ یا سریب سپوت پروګرام.
هلو السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
څنګه شیشه برسم؟
مننه کور ودان، مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ.
زما محمد نسیم هم له پاکستان کچلار شهر.
مهرباني.
زما دا نظر ده سیدا د امریکا له فشار له وجې سیدا خلاص کړی.
او مننه مننه دا نظر مخکې بیا ورېدون کې درلود.
مهمانای محترم بریم با کی مربوط میشه زیاتر به زلان سیب. زلان سیب اگه سوالا رو خلاصه جواب بدین که بعد از دیگه سوالا رو مطرح میکنیم.
په سیاسي مسایلو کې دغه اصطلاحات او ادبیات چې دی فرق کوي. کله چې خپل ولسمشر د نړیوالو او بین المللي شریکانو نوم یادوي، فکر کوم دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې سیاسي روابط څرنګوالی او د مسایلو شریکتیا کوم نادره خبره نه ده. ډیر داسې مسایل دي چې هغې کې هیوادونه سره ورته نظر لري، همکاري کوي د یو بل سره. له بده مرغه زموږ په افغانستان کې مونږ ادبیات ډیر سطحي کوو او د مسایلو سره چلند هغه تعاملات چې په بین المللي کچه په داخل د افغانستان کې یا په منطقوي کچه باندې کیږي په سیاسي ادبیاتو کې هغه داسې نه یادولی کیږي. افغانستان یو هیواد دی، نور هیوادونو سره اړیکې لري، دوه اړخیزې اړیکې لري، څو اړخیزې اړیکې لري او حتی د بین المللي ټولنې غړی دی. فکر کوم راځي مونږ دغه رقم ته تعاملاتو ته دغه رنګه شریکو اقداماتو ته چې دوه هیوادونه په خپل منځ کې ترسره کوي هغه څنګه چې مناسب دی هغه سیات کو. پاتې شوله مخکې د دې یادونه وکړه، د افغانستان لپاره شرط په دې مسایلو کې واضح دی، معلوم دی او هیله مندی هم شته. مونږ باید نه هیله کوونکې ادبیات هم ونه کارو چې خلک نه هیلي شي. د افغانستان حکومت او دولت د یو مسول مرجی په توګه باندې مکلفیت لري چې د سول
او بخشی ساس خبر نیستم. ساسو د خبرو د ایوه برخه پوزای ده، مثلا د پاکستان او د هند ترمنس د څو میاشتې مخکې چې هغه د لانجره پیدا شوی به هندي پیلوټ د پاکستان په کشمیر کې بمباری وکړه او په دې بمباری کې د جنو راپورونو له مخې شاوخوا 300 د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې خلک ووژل شول. د پیلوټ پاکستان ژوندی ونیو خو بیرته هند ته تسلیم کو. دا کار خو صحیح ده کېدی چې افغانستان هم دا کار کړی، لیکن د دې لپاره چې په افغانستان کې رسنۍ آزاد دي، فکر نه کوي چې حکومت ته پکار و چې هغه لاسته راوړنو ته یو څه واضح اشاره وکړي؟ یو دوه درې څلور دغه ګټې کوي چې د حقانی شبکې دغه درې مهم غړي خلاصو.
تر اوسه پورې تر ټولو ستره ګټه چې لدی مونږ ته هیله مندي راکوي هغه هم دا ده چې د سولې د خبرو په برخه کې باید مرسته وکړي. که مونږ وخت له مخکې دا ووایو چې نه طالبان دی ته جواب نه وایي یا مخامخ خبرې اترې نه کوي، فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي. چې کله اراده او ژمنتیا د یوې مسلې په اړه باندې په دا ډول وي، زه فکر کوم باید ډیر دغه مثبت اړخې مونږ په نظر کې ونیسو. زمونږ هیله منتیا او هغه یادونه چې ولسمشر وکړه هم دغه و چې باید دا د دغو خوشې کول د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره مرسته وکړي.
بله خب به هر حال دکتر صاحب ظلمی زابلی، یک ایراد ما از بعض کارشناسا و مهمانا هم داریم، مثلا بسیاری وقت مستقیما سوالا را که ما طرح میکنیم راستن سوال ما را جواب نمیتن، میگن که قبل از اینکه سوال شما را جواب بتم یعنی اینتر مسائل هستم و یک شوخی مکمل ماست که یکی از جنرال صاحب آمده بودن به برنامه ما بر از ما گفتین در اونو فلانی قلا حال تحت محاصره است، چطور میشه یا چی میکنه؟ اون گفت که قبل از اینکه شما
به این سوال جوابتم گفت که ما فلانی فلانی بسیار چیزای دیگه تشریح کرد، ما گفتم مال تا خود تشریح کنی قلا سقوط میکنه. از او خاطر یکم که و ما هم کمک شد میهمان محترم ما زابلی سیب یک گپ دیگه من نمیفهم گپارا یا چطور سیب امی یک تعریف درست از تروریسم هم بخالم نه در سطح بین‌المللی موجود است و نه در سطح داخلی و نه در اطراف اکناف افغانستان سیب. خب امی ترور یعنی چی؟ اگر افغانا را بکشن و معلوم نیست که بر ایران تروریست است یا نیست، بر پاکستان تروریست است یا نیست، بر چین هست یا نیست، بر امریکا هست یا نیست، به اروپایی ها هست نیست، که تزو الگل هستن، رفیق هستن، مذاکره میکنن، سرمیز مذاکره میشن از این قبیل. یعنی اینجا یک مشکل هست، یعنی اگر امریکایی را بکشن تروریست است، افغان را بکشه تروریست نیست، یا ایرانی را بکشه یک چیز دیگه است. از این خاطر یک تعریف مشخص از این بکار است و نظر به او باید عمل شود. اگر یا تروریست نیست خیلی دیگه چرا جنگ میکنیم سیب، یا چرا جنجال میکنیم؟ زابلی سیب چی میگین؟ از پیش شما خود گدی واشید، شما چی میگین در مورد؟
جناب استاد محترم نظر سیب، تعریف تروریسم خب باور کنید که برای ما بسیار مشکل است، ولی نقدر ما فهمیدیم در طول 20 سال که امی غربی ها میره میگفتن که تروریست، ولی آلی فهمیدیم کسی که با اهداف غربی ها برالی اهداف اونا عمل بکنه، ولا ورکس باشه، ولا مرکزی داشته باشه، صرف با اهداف استراتژیکی غرب در تناقض باشه، در تضاد باشه، اون را یا تروریست عاجل خطاب میکنه. ولی هر وقت که امر اونا در منافع شریک شد، اونمو سباشه، اونا در مطبوعات اصطلاح تروریسم از اونا پس میکنه که ما شما بسیاری
خب اینمی اصل گپ گفتین دینج زابلی سی بیا گپ دیگه امین جی اینمی گپ گفتین آل ما دیگه راه منافع ملی خود در نظر میگیره، افغانستان هم باید منافع ملی خود در نظر گرفته باید سیاست بکنه، و نظر به این سیاست کی باید بکنه؟ امی ارگانایی که در افغانستان هست که از طرف مردم انتخاب شده، به طور مثال وزارت خارجه خب بیخی غیر حاضر هست، ایج کمیسیون مچم چطورکایی سل گفته یک چیز، شورای عالی سل گفته یک چیز دیگه برآمده بود، او هم غیر حاضر است، آل یک چیز دیگه برمان به نام وزارت سل در دولت است چی بالا یک چیز دیگه برآمد سب که نام شما دم نمیفهمه، ببخشید آقای زلان که ما امیر از خط نخوندم. از این خاطر حیران میمونه آدم سب که مخاطب ما کی مخاطب تروریست کیست؟ اگر خارجی ها با ما دکته میکنه، اگر ما برشان عکس العمل نشان ندیم، خب گپ از واسه ای میشه. از او خاطر اول ما خود یک جمع جور نکنیم. شعباز شما چی میگین در مورد؟
بله سبزه، فقط دو لندو تکو تشاره کام. اول دا چه هند یو هواد
اف سوال ما جواب ندادین در تک رفتین سیب شما، بله بفرمایین شعباز ما سوال ما جواب ندادین رفتین هندستان سیب، بله
ما فقط غوړم چې پیلوټ باندې خبر کوم هغه د یو مملکت ته بده، اما اقانی یو ډاله ده او هغه
و شعباز بیا هم اما قصه تیر سوي ده، هغه قصه تیر سوي ده کنه د نظر سره سوال تکرار اغه هم دواړه سره دشمنان دي، یو بل ته پاکستان هند ته حتی د ترورس په سترګه ګوري، هغه کسان چې په کشمیر کې جنگ کوي هند پاکستان ته له پاکستان او هند براتیر شو رابشو داخلي موضوع ته نظر سره کوم پوښتنه کوله. بله مهرباني
زوایم چې دغه خپل حقانی خودی و تروریستی ډله مربوط کی کنه، او د تروریستی ډله په دې معنی باندې چې زه اوس نه پویم چې د تروریستی ډله امریکا ته خپلوی او دوستی ورسره لري او د موږ سره دښمن لري، کدا څنګه خبره ده؟ کدا منافی وي خود امریکایان په افغانستان کې فزیکی شکل حضور لري، او امریکایان دلته افغانستان امنیتی پیمان ورسره لري، او په پیمان کې داسې لیکل شوی چې چیرته یو څوک د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې مخالفت کوي نو امریکایان باید تر څنګ ودرېږي. اوس نه پوهیږم چې اقانی د افغانستان د ملي ګټو موافق و او که مخالف و، دا باید نور خلق ورته وضاحت ورکړي په دو رابطه باندې. او اقانی خو په دې خو شک شبه نشته چې هغه یو تروریست و، دا نو که چیرته خوشحالی کیږي بیا د دې پاړه باندې باید یو وضاحت شتون ولري، د افغانستان خلک ور باندې پوه شي چې د کومو اهدافو په خاطر باندې دغه تروریستي ډلې دویم کس خوشحالی شو.
بله دلته دا هم سوال دی، یعنی که فرضاً چیرته امریکایانو دا غوښتنه کړې، ځکه چې کله ولسمشر اشرف غنی دا بیان ورکړ تر هغه وروسته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس خبری غونډه را وغوښتله او وی ویل چې موږ د دې هرکلی کوو او ملاتړی کوو. نو که چېرته د امریکا غوښتنه وي، امریکا عملا په افغانستان کې پوځیان لري، د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي، په ټولو برخو کې کومکونه کوي، او په نړۍ کې هغه هیوادونه چې له بل هیواد سره مرسته کوي د هغوی ځینې غوښتنې باید هغوی په ځای کړي. مثلا د اروپا د یوه ډېر مقتدر هیواد د جرمني مثال به زه تاسو ته درکړم. شهباز صاحب، په جرمني کې په اساسي قانون کې امریکایانو ته استثناءات شته، حتی د جرمني په اساسي قانون کې. په جاپان کې فرضاً امریکا اتم بم هم پی غورځولی دی، لیکن په جاپان کې دغه اوس هم امریکایي عسکر شته، هر کال مظاهرې چې دا باید ووځي، لیکن د جاپان حکومت دا پریکړه نه کوي چې دا خلک وباسي. یعنی خبره دا ده چې ته کله محتاج یې، مجبور یې چې خلکو ته په امتیاز
ورکړي، اما به اساس قانون. بله
بله، څرنګه؟
خو به هر حال شهباسي،
خو زه اوس زه وایم چې دغه په قانون کې ورته کوم څه لیکل شوی ماجه چې دغه په بنسټ باندې دغه تروریستي ډلې ته برات ورکوي. آیا امریکا په دې کې څه منفعت لاسته راوړي چې د افغانستان خلک ورځ تر بلې دغه تروریستي ډلې قتلوي او دوی ورته د ازادۍ امر ورکوي؟ زه خو په دغه کې کوم خاص شی نشم پیدا کولای.
البته امریکایان پیدا کولای شي، البته امریکایان پیدا کولای شي، امریکایان کېدای شي چې خپل ګټه ولري.
زنه پویان چې وسغه د بشر د حقوقو په نفع باندې د افغانستان د خلکو په نفع باندې د دلته کار کوي، او کدوی د ترورستانو په نفع باندې دلته معاملې کوي. خو دغه دوه استادانو خبر هم لا تر اوسه پورې مشخص وای نه ده معلوم شوی چې هغه خوشی شوی دی او کینه دی خوشی شوی. ما پرون د افغانستان په خوانی سفیر د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې ودوغو مرکه ور ودوغی ول چې دم د اوس مهال انس اقانی سره د دوه نور ملګرو په تیارا کې سپور دی، له بګرام نه پرواز کوي. نو دای چې د بګرام نه وتلې پرواز کړي د دوه امریکایي استادانو سرنوشت خو باید حداقل معلوم شوی وای، او لکه څه وضاحت خو باید د غسول پاړه باندې د افغانستان خلکو ته منفعت ورکړ شوی وای. اوس ګوره دلته په سیاست کې یو شی دی، څه شی راکړه او څه شی واخله، وزنه پېن چې مونږ څه شی په بدل کې ترنه.
البته دلته یو بل سوال هم
پیدا کوي،
دا سیاست چې تاسو ویل، په سیاست کې یو بل سوال هم شته چې ډېر څه پټ کا به په خپل وخت کې را څرګند کا. ځلان صاحب څنګه تاسو څه تبصره لرئ؟
زه به در ردوم او تاییدوم نه دا مسله، خو د ملګرو خبرو ته په درناوي زه بیا وایم چې مونږ باید له وخته مخکې ډېر منفي اړخ ته فکر ونیسو. اوس مهال چې هیلمندي تر بل هر وخت د سولې خبرو اترو ته زیاته شوې ده، دغه د بیجینګ ناسته هم ده، په دې کې هم ډېر څه داسې کېږي چې مونږ کولی شي یو تفاهم ته سره ورسي او د بین الافغاني خبرو دپاره دروازې خلاصې شي. همدا ډول د دغه زندانیانو د ازادېدو دا هم هغه پیریال لمنځ ته کولای شي چې دې سره مرسته وکړي، بین الافغاني ډایلوګ شروع شي، دا ډیر زیات مهم دی. شبر صاحب تاسو په اهمیت پوهیږئ د افغانانو لپاره، ځکه چې کله بین الافغاني ډایلوګ نه وي، د خبرو اترو مالکیت د افغانانو سره نه وي، هغه د ناستو مشري او د پروسو بهیر د بل چا په لاس کې وي. مونږ ولیدل ډېرې پروسې ترسره شوې، ډېرو ځایونو کې ناستې ترسره شوې، ولې منتج په یوه نتیجه نه وي؟ ځکه چې خطیط پرک وي. کله چې دغه هر څه یو میکانیزم لاندې ترسره شي، نو د دې هیله مندي زیاتېږي چې مونږ په واقع بنانه توګه یوې داسې سولې ته ورسیږو چې د افغانستان د خلکو ارمان دی او باعزته ده.
خو
خیر باشه زابلی سه، باستاستا پروگرام یک ده دقیقه دیگه داریم. زابلی سه به کم سهی جنبندی دیگه پا شب برازی که همین سوال اساسی است که ما پشت ازی که دنیا چی میخواه پشت یا امریکا چی میخواه پشت ازو باید نگردیم، همین منافع اولیای خود کشور مردم افغانستان باید سرش فکر شوه. یعنی دولت تمام ارگاناش اما قصد که ایجابات اصل زمانش باید کار بکنه، نه کمیشن ها به اساس فرمان رئیس جمهور وانی به اساس حکم قانون اساسی افغانستان باید فعال باشه. مثلا وزارت خارجه این مسائل سیاسی خارجی افغانستان اونا تنظیم بکنه، با مشوره با رئیس جمهور طرح خود داشته باشن، بگن که خط قرمز ما اینی، این چیزا دل امریکا، دل روس، دل چین، که بهتر اینی کارا که نشم ما کتا نیستیم. با همسایا بگن که ما شما همسایه هستیم، در دیوال هستیم، امریکا دور است، چین دور است، منتها ما شما در بین خود گزاره کنیم. پاکستان بگه و بیادر امی مسئله تروریسم یک طرفه کو، تو کسایی که ما را میزنه رفیقت است، یا کت ما رفیق شو یا کت زو رفیق شو. یعنی این یک چیزای ساده ساده چیزا را خو باید وزارت های مربوطه که ماش میگه
میگیرن و دست سفارتخانه چندین سفارتخانه در اختیارشان است، میلیارد میلیون ها دلار مصرف میکنن. سبیا همین هر ارگان وظیفه خود بکنه، مثلا شان جرگه باید وظیفه خود کنه، ولسی جرگه وظیفه خود کنه، بعد از یک چیز میشه غیر میان متخصصین عقل میده، دولت هم گوش نمیکنه. سب چی میگن زابلیسه؟
جناب نظر صاحب استاد د خبري پته سره اوس خو د حکومت هم په خيري ورځو کې د معلومه نه ده چې دا برنده به څوکي استاد د دې خبري د تحقق د پاره چې موږ په خپل څنګه وکړو چې په خپل یو هدف ته ورسیږو. غربيان په پیر دغه سره غري خپل هدف لري، د واضح خبره ده چې هدف لري، خو موږ هم باید دغه سي یو د ملت په شکل باندې د یو داسې دولت په شکل د ملت سره راټوکېدلې د ملت ارادي تمثيل کې دغه یو دولت ته جوړ کو. دا دولت موږ تاسو د کړی د وخت څخه تر اوسه پوري په داوس کاندیدانو کې یا فیلی حکومت کې موږ دا درات پیدا نه کوي چې داسې ډیپلوماسي د غربیانو په مقابل کې وکړي چې هغه راغلي دي خپل هدف مختوري، موږ یو فیصد خپل هدف دغه په وجود کې نه دی اوربانی د قبول کړي. نو فلیازا دا فیلی حکومت دا اوس فیلتي وادت ملي حکومت دی تر څو پورې د نتیجې معلومیږي، اقل تر پسدي پورې خو دغه سي پیشبيني کړي چې نه معلومیږي، ممکن دوم دور ته ولاړ شي یا دوم دور ته یا په بل شکل باندې دغه حکومت اوس په دې نتیجې باندې رسیدلې د اقلی به سر تورسی چې راځي دغه مشهور مهم اصلي افغانان هغه په خارج کې د وطن کې دي که په داخل کې دي دغه ټول سر راټول کې یو داسې یو دولت نه جوړ کې چې هغه رښتیا د افغانانو وي، د ټول افغانانو وي، اکثریت داسې خلک چې ټول اکثریت ملت په هغه باندې امانه و کې هغه قبول کې هغه وخت کولی چې موږ تاسې د یو مشتان جرګه ولسي جرګه قضا ولرو شتر الوالي ولرو.
زابلي صاحب محترم، هیڅکله هم په دنیا کې تر اوسه پورې موقت حکومتونو نتیجه نه ده کړه. ای دنیا په تاریخ کې د سنې درغلي چې ماقت حکومتونه تر اخیره پورې متحد او یو لاس پات شي، یعنی د دنیا په تاریخ کې تر اوسه پورې مثال نشته. او افغانان بیرته وسکوره شل کاله تیر شول انتخاباتو څو مرحله انتخابات وشول، یو حکومت راغی بلو بلو بل اوس بیرته دې ته زوسه رازله صفر شروع کو سي 2000 لومړی کال د بیرته ماقت حکومت او بیا به فکر کوي افغانان سي خارجان برازي او اساسي قانون براته جوړوي. څنګه داسې نه ده
جناب شیبر صاحب؟ غلط فهمی نیسته. ما با سم فکر کوم سم خپل مطلب اعلان نه کوي. زما هدف دا نه و چې موږ یو اوس موقت حکومت جوړ کړو ټول افغانان پکې راګر کړو. زما هدف دغه و چې اوس ټاکنې سوي دي، یا به د دوم دور ته ځي خو یو څوک به برنده راته اعلان کوي بینه اعلان بل اخره یو شکل خو به کامیاب راته اعلان کوي. هغه دې بیا دا کوشش نه کوي چې یوازې هغه نفر بیا په حکومت کې راولي لکه د کری صاحب د حکومت په خپل انډیوالانو جوړ کړو یا فیلن ریس صاحب جمهور په دا بعضې خلکو جوړ کړی دی شبه مشوره د چا سره نه کوي. دغه ټیپ حکومتونه په افغانستان کې ناکام دي. خیر دغه څوک چې دوی سره په تضاد کې ولاړو، په اپوزیسیون کې ولاړو، په انتخاباتو کې ورسره عارفان و، هغه دې مغه مهم شخصیتونه دي جنرال ټول کې د افغانستان په ګوښه او کنار کې مشه شخصیتونه لرو، بې واسطې بې پیسې، هغه دې مراولي په خپل حکومت کې بیا شامل کړي، یوازې ځان ته برنده نه وایي. په هغه صورت کې کولای شي دا ملت په دغه فعلي دولت باندې اعتماد راوړي، داسې پالیسي ورته جوړه کړي چې د غربیانو سره په سیاسی تعامل کې راسي. کله غاسي مشتاسي کښینو غربيان خپل اهداف مختبي ستراتیژیک اهداف دی وسلو دیش کله مخته د ډیورند کښې په وخت کې جوړ کړی دی. دغه ستي وسيري ټول د پلان د مخته دغه خبره می د محمد دوست د پکتیا څخه پښتنه کړو چې د پلان د مخه دی کنه دی زبر د ورته امداغه سي د خبرې په ارتباط مو ام افغانستان کې بعد ساله جنگ چې شوروي سقوط کړی دی هر څه تیریږي دا د غربيانو د امریکایانو د انګريزانو د دې نقشه ده. هغه د پلان د مخه دی، هغه په ساينه کې تیریږي که په دقیقه کې هغه ډیر دقیق خلک دي. دا موږ افغانان چې اته کلونو ته د حساب نه کوو.
بله دا منم ډاکټر صاحب، یو موږ افغانان چې پلان نه لرو او حساب نه لرو.
بله شهبا صاحب، شما سوالا و انتقادات و اینا را کلش شنیدیم، من حیث یک استاد یک جنبندی خوب بکنن. صاحب چطور شهبا صاحب بگی یک چی یادم آمد، یک فکایی واری یک چیز یادم آمد کدام تا دمو بکسک جیبی خود نشته کده بوده که دوست محترم مزمی زیاد پیسه ندار ممی تذکرهای ما لطفا پس به ما بده از اون که سرگردان نشیم. حالا از اون خاطر حالا ما به طرف مقابل عذرخواهی میکنیم، لیاز خدا نفر ما رو نکش تو نکو بیچاره هستیم، حالا امریکا تو کده، ایران تو کده، چین تو کده. ما از خود یک اراده و یک مرکزیت و وزارت خارجه و تگپا ما باید فعال شون. چی میگن شهباز یک جنبندی بکنین؟ چه
نظر سو بزرگوار؟ بدون شک که بر ما چند چیز بسیار مهم است. اولین اقدام صلح است. صلح باید بر ما یک قیمت داشته باشه، قیمت نه که در او همه چیز دار ندار خود را پرداخت بکنه. قیمت نه که به در او حیثیت و عزت و حرمت و شخصیت و سرزمین ما از دست بره، در او قیمتی که همه دار ندار خود را از دست بتیم. این یک موضوع. دوم، سیاسون، رهبرا و اشخاص زی دخل قضایای حکومتی بدبختانه سلیقوی، قومی، سمتی، حزبی، مذهبی، گروهی فکر میکنه. اینا باید نکنه. و ضمناً وقتی به قدرت یک شخص و یک فرد میرسه، باز بسیار به یک شکل عجولانه فکر میکنه که امی آدم یک وقت در خلاف ما حرف زده بود، اینا را دیگه ما قبول ندارم. در صورتی که امیال وکیل صاحب بیره وضاحت داد، دکتر صاحب گفت که از گوشه و کنار و از اپوزیسیون مردم جمع بکنن، حکومت سرشان جمع بکنن و حکومت دولت سرشان جور بکنن. ما به تکسازی و به قومگرایی به نتیجه نمیرسیم. آمدیم سر موضوع بعدی که مردم افغانستان است. در تمامی قضایای ضد دخل افغانستان، مردم افغانستان یک بخش بزرگ از چالش ها و مشکلات داره. اینمی مردم افغانستان است که سرنوشت خود را خودشان خراب میکنه. اینمی مردم افغانستان است که قومی فکر میکنه، سمتی و حزبی مذهبی فکر میکنه، وطنم به بحران میبره، ملتم به بحران میبره، مردمم به بحران میبره. فکر میکنم آل وقت از این رسیده که ما به حقیقت قضایا فکر بکنیم، به آنچه که در دیگ داریم او را در کاسه بندازیم. اما مثل عامیانه، نه ای که از خانه امسایه توقع و تقاضا داشته باشیم.
بله،
ما فکر میکنم آل با آخر خط رسیده دیگه. الفاظ قرمز برای حکومت ما چند چیز است. انتخابات حق اولویت را داره، به خاطر از اینکه سرنوشت مملکت ما تعیین شود، زعیم مملکت ما تعیین شود. بر اساس انتخابات باز او صلاحیت های خود را در حکومت بعدی اعمال کرده بتانه. یک موضوع، صلح یک سرنوشت، موضوع سرنوشت ساز است. در رابطه با صلح باید یک استراتژی بسیار قوی جور شود.
بله، همین استراتژی را استاد محترم ایره شما جور کنین، بخیر در برنامه های آینده باز بیارین سب گپ بزنیم. استادام در بین خود یک کمک کارخانگی بکنن، غیر سر شاگردان نپرتن کار سر ما. سب زلان سب شما جنبندی کنین سب همین مسئله صلح چطور میشه؟ حالا سب چقدر امیدواری هستیم با یک گپای امیدوار کننده از طرف شما؟ برنامه را به پایان ببریم سیب.
نظر صاحب، د تر ټولو مهمه خبره او خه خبره ده چې د افغانستان ټول خلک په دې پوه شوې دي چې جګړه د حل لار نه ده، او سوله یوازینی هغه څه چې دغه کشالی ته د پای ټکی کې خودلی شي. هغه خبرې اترې دي د خپل افغانانو ترمنځ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې لوی لوی کشالی او شخړې حل کړې دي. اوس هم ضرورت ده چې له درایت نه په خلکو د زړه خوږۍ نه او دغې خاورې سره د هغه ژمنتیا او تعهد نه چې لري د هغې په اساس سره خپلو کې کینی او هغه ملي ارمان ته سره ورسیږو. په دې برخه کې چې څنګه دغه ارمان ته رسیدلی شو، حکومت ستراتیژي هم لري، پالیسي هم لري. تاسو په دې نږدې تیرو څو ورځو کې د دولت لخوا د ومادیزې طرحې شاهدان وي چې وړاندې کړله. په خپل ذات کې هغه طرحه ډېره جامع او معنی ده، ډېره پراخ ده، ډېر ارخونه لري او مرسته کولی شي چې په واقعي توګه باندې مونږه سولې ته ورسیږو. دې تر څنګ خپل د افغانستان د خلک خپل خلق په دې برخه کې مسولیت لري.
بله، خیر سیف سر خلق و ګناه را نپرتین سیف. ادارای مختلف هست، خلق بیچاره ماش هم داده میره و مردم تکس هم داده میره. بله، شما وزارت دولت، شورای عالی صلح، وزارت خارجه، ولسی جرگه، مشران جرگه، یا اول دبین خود جور بیه که خلق هم بازگتان جور بیه. بسیار سیف تشکر. محترم دکتر سیف زلوی زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتون، محترم آقای طاهر زلان کارشناس وزارت دولت در امور صلح، همچنان در قسمت اول از محترم شیما علم سروش سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در عقب از این میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، از شما یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیبا سخنم، زیبا وطنم. زیبا وطنم، نام تو بود زیبی سخنم، من عاشق تو ایم من عاشق تو ایم دلدار توی I'm